دقایق آخر وقایع در بین مردم که استفاده کردن از پشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم باروسی حق دارن که در مقابل موارد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود ارائه کنن تا که مردم وقایع را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 1 دقیقه شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروسته او سخت واورو او بارانونو له امله تړل شوي وې بېرته پرانیستل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانیستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته پرانیستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبې تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بېرته ځنګله ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دېرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یې یو څټه پی شوې وه یوه وترنری درملنه کړې او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبې 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبې په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هر اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارې سره تکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره دیره اسماعیل خان ته روان و. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تلبیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولی شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنی او تر ډیره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دومره اړتیا ده چې په تاسې وګورئ نو بوژغه اوبه یو کور ته نه پیدا کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې د اوسم تورخم کې بیده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونه دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي. د غراز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه وو او په دې اړه اوس په هوای ترلاسه کړی او پوهیږي چې په څه ډول کولی شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې تیره ورځې خپاره کړل ویل شوي اوس مهال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې واوره او باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولی شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څا نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل داسې کوو چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې، نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټۍ کرلی یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته اچوو.
خو د کابل اوسیدونکي 50 کلن ذبیح الله بیا وایي د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه وه چې کوڅې خامې وي او واوره به خپله ذخیره کېدله.
پخوا خو کابل کې داسې وو چې کورونه لږ وو، نفوس لږ وو، اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزان ته د برفانداز په نامه د سیو چقورای ځای به درلوده او دغه واورې به هلته راټولېدلې، هلته به ویلې کېدلې او ځمکې به ځان ته جذبولې.
هممهاله د اوبو او چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغېزمن تمامېږي خو د دوی په ټکو سګني اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکرو، خلکو ته پوهاوی ورکو، سازگار منابع ورته برابرې کړو، اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي. هغه بندونه سې اوس جوړ دی، هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
ښاغلی نور اندېښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 4 لسوه درې مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډېره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د روانې وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینی، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه یې شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخل اوبو پسې هم لالهان د سرګردانه دي. جمعه ګل
او ډیر عاجل مشکلات زمنګ دادي چې اوس زمنګ اوبه په وچې دودي اوبه زمنګ خاتمې دي. د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو وګورئ نیو بوشګه اوبه یو کورته نه پیدا کیږي.
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې له امله یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پریښودو ته اړ شي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه داده چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غور وکړو که غور ونه کړو نو موږ د اوبو په وجه او د زیاتو مجبورتو په وجه باندې څه خلک پکړه تللي دي او باقي به ملا چې دا ساحه خوشي کیږي.
چې د اوبو نه راته شدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي زمونږ د کډې غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د اوسیدونکو ستونزې له نږدې کتلي او د هواري لپاره به یې حکومتي ادارو او مرستندوی ټولنو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نږدې نه اوریدل هم او د خلکو او د قوم او دولت سره د نږدې نه خبرې هم وکړې. زموږ چې څومره مسؤلین دي، زموږ چې څومره نمایندګان دي، هغو ته به موږ د دې خلکو آواز په خپل دغه باندې رسوو انشاءالله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشتې دي په آبادو او باراني کلونو کې به یې دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو ځایونو کې غنم کرل شوي وو او ورسره به زرغونې معلومېدې. چینې، کاریزونه او کوهیان به یې له اوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼې اوبه بهېدلې. خو سږ کال یې پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ یې ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په وروستیو دوونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبره په راپور کې کړی ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې 383 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوو اونیو کې د حاد یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوو اونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 43,000 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 11 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 186,000 پیښې ثبت شوی دی چې له دې شمېر د افغانستان په 40 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 49.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی ازادي هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یږم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی
تب د پوزې بهېدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,304,000 څخه ډیر دی چې 16.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز وو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوي دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیځ هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداری ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرې نشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال 26 هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېده نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصیلي راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي یوازنی ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړه شو، خو افغان لوبډله لا هم دوه څلوېښت منډې شاته ده. سریلانکا د دریم ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او څلور سوه نهه دېرش منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا متیوز او دنیش چندیمال سلیزې وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید ځدران ښه وځلېد او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد هم دوه دوه سریلانکا کئی لوبغاڑی سوزولی دی. دا سریلانکا د توپ وهنې د لومړی پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله دوه سوه یو څلوېښت منډې قرضداره شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د یو سل شپږ منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په اووه څلوېښت منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم درې نوي منډو ته رسېدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه ناسوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي دوه سوه اوولس توپونه ولوبول، یولس څلوریزې ووهلې او یو سل یو ناسوځېدلې منډې یې کړې دي. رحمت شاه بیا په شپږ څلوېښت منډو ناسوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاڼۍ کې یو نوي منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاڼۍ دوه څلوېښت پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. دا ونه ده چې لا هم د یادې سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په دویمه نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په شپږمه نیټه به پای ته ورسېږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل د دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له څلور میلیونو ولکه اته څلوېښت زره کسانو اوړي چې اتیا سلنه یې هم نارینه دي.
نن د فبروري څلورمه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس شلمه کلیزه ده. دا ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه کاروونکي لري. د دغې ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بېلابېلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکې زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانوما فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه عکاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو عکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیچ های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
د خوست ولایت اوسیدون کی عمر اندیش چې څه کم پنځلس کاله کېږي د فیسبوک کارون کوي، د ازادي راډیو ته وویل
شاید د ګټې تر څنګ نقصانات هم ولري، خو ګټه یې ډېره ده. فاصلې را لنډې کړې، اسانۍ رامنځته کړې ده. فیسبوک د زده کړې، نظریاتو تبادلې او حال احوال تقریبا غوره ادرس دی.
د کابل ښار اوسیدونکی بریالی نوري چې نږدې لس کاله کېږي فیسبوک کاروي وایي فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان نشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کیږي.
ما میبینیم که حساب های جعلی که به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
مگوینو چه جعلی اکانتونه شتا چه پا شخصیتونو برید کهوی ده کارکونکو ده غوره کاروانی نشتواله او ده یو شخصیت سخه منفی نیوکا یو لمنفی اغیزو سخه ده، خو مثبت اغیزی دیدی دی چه ده کاروانکو پا اقتصادی طولنیز او کلتوری برخوی اغیزی کری
زندگی بر امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
د ناپلیون کټ ویب پاڼې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي، د شمیرو له مخې د 2024 کال په جنوري کې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر 4,000,000 ته رسیږي چې 2.5% نارینه او 13.3% ښځې دي.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو واورېدل چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه ورځ د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یوه کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله دوه ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دل و سال گذشته
تیر کال د سلواغ میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی هم دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه، اړ شوم چې پاکستان کې خپله درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی، نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجي خود
د کابل ښار اوسیدونکي مصور هم ازادي راډیو ته وویل د خور میړې له څه مودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
او مشکل پدې کې دي چې به پاسپورت ویزن بغیر نه پدې دي کوکان دې په مشکل دي زی تقریبا 2-3 شپې دي وسم تورخم کې بده دي ګټ باندې نه پدې دي چلارتي همالته په تکلیف پراته دي په شواخونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لالارې پاکستان ته لکوم خن پرته تګ را تک کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشتوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي، خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی چې 20,000 کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یاد ناروغي د اخته کېدو له امله د 14,000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانه لیکلي، په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 70% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته خلاصېدو خبر ورکړی دی. د سالنګ لوی لارې چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤل چارواکي وایي هغه وراورین پړانګ به بېرته ځنګله ته خوشې شي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د واشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل د اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څه ټپي شوې وه یوه وترنري درملنه وکړه او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 10 میلیون ډالر د لام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت د پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. چارواکي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د ټپي کېدو او د 40 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښه نن شوې ده. د بونیر کې د ژغورنې ادارې ویان نیاز محمد ویلي چې له 40 ټپي شوو پولیسو د شپږو روغتیایي حالت نازک دی. هغه همدار از ویلي دي چې دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیری اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنجشنبه عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسانو د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې ارغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په کمساري حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم په غزې تړانګ کې په هغو ځایونو کې ارغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په یو تازه راپور کې راغلي چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنګ توریږي، ټوخلې لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نسوی کولای.
مازم د شیخ بیدل او د بدن د شیلار زاکره در بقام کوټ بو جنجال رانه کیده ورونه بو خستر غنره تا کته وایلم کولم به نشم سکاله پټای نس کوله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو اچیم پټای چې پرې خو مرګور سبلاله مانتم چکر چارس مارس مو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلې وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واوري.
ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم، سر او لاس در باد کړ.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې تا پتا څه شي وې دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لارې دي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لمنه کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز مندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې بیه 219 امریکایي ډالر و، اوس 402 ډالر ته پورته شوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورن لینیل وایي چې د افغانستان د ډېری تریاکو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تریاکو څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروئین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروئین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروئینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز دلیل شي په افغانستان کې د دوه کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروئینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لوی زیرمې شته.
Our most recent information from December.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته وروستي را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیې ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډېر هغه هیروین او ښیښه چې په افغانستان کې تولیدېږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي محتاجین به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اتحاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي خورا ډېر هیروین اروپا ته قاچاقېږي. ان دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کېږي چې تر دې وړاندې یې نشه یي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کېږي، څه ډول کسان په سریخو معتادېږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کېږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغې وروسته بیا په کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلېږي چې نشه راوړونکي دي او دوی که په بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کېږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادېږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادېږي چې هغوی مخکې نه احتیاط ولري یا نشه یي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشې والا، ټابلیټکا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډېری دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادېږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لرې کړي؟
په سریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کمې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشه یي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشه یان شته چې د پټرولو دود دغه کوي یا یې بویي او یا یې د دود کش کوي او د هغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډېر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نخی نخانی چه دیسی پسریخو معتاد دی؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وی، او خپل کار نشی کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزور کیږي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدل شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کی.
پښلی خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشئی ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي، د معتادینو وروسته قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علائم لري، او چې د دوی کوم اراض علائم لري، د ماغي مثلا د بی خوبی د پاره، د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي، او هغه ته کم ناوړه اراض علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراض علائم تداوی کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی، یا هغه اواز دواګان ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې سکولی شو هغه اراض علائم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علائم پیدا شوی یوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پوډرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه محتاج شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې، یا دسی خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشئی موادو غوندي اعتیاد لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلار شیل بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی مر پودر وی
لا فمړي کې نو فمور خو سپی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیمه ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن په 10 کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشئی موادو معتاد شو. دای چې لاسو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولم تاسو د سټم سمرګور براته د چراسته دغه نشاوکا چارس مارس وای دا د شه د دیشه هغه څه پروګ د کلمه چې د سیزون مې د بل رقم سره مزغم خراب او چارس مې وای پټای مټای مې نه کول کوت مې جنجال کاو درس مې والا پنځم پورې اله دا بس چې مرګور په نشور د رقم درس مره نه پات یاره نشو دا لاس خار کی کومه دا هغه مې مې د تریاکو شیشه نمونه چارس ولو چارس نه بیا غسپت سینمې ګولې چې او جکپ وي جکپ نه بیا هغه شیشه شته شیشې نه بیا هغه څه ځینې مې تریاک شول ولاړ مازغه مې دسې بیادل او د بدن مې دسې لرزه کړله در بې کو کوچ به جنجال رانه کېده ورونو به پښه سترګنه راته کتل ویلم ټکولم بې نشان مې څکوله پټای مې نس کولی د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو هغه چې مې پټای پسې پرېښو ملګرو سره به لاړم هلته چکر مې چارت مارس مې ووایه نشان مې دغه دوه درې سوه څلور سوه روپۍ مې ورکولې ورځې دغه اته نه لکه به تللې نشان مې چې نه کولی اوس مې موټر و بل کار بار مې ځان ته په جوړ و پیسې به کړ ورور چې بانک نه راولېږه د دې وجبې نه لکه معاش به یې راولېږه ما به زر دوه زره روپۍ کې وایې هغه ما پټي مې کړلې چې بل چې راته ویل داسې څه هغه ده ما به ورته ویل چې داسې داسې مریض وم داسې ده داسې خبر نه و چې په نشه او شی نه ورکړه د کور د پیسو نه مې روپۍ پټولې سودان کور جنجال مې کاو شپې به م وتلم چارت مارس مې وایې د شپې ورځې ټول کور کې به نه کېناستلم کور کې به ورونو جنګ راسه کوو دا یو ورون به دغه ته به خسته که زه به یې وایلم ټکولم زه به تښتېدلم دبي مبي دومره به یې وایلم پختې موس هم درک کړي
په خاطره کې مو واورېدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولی اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسینتا نه تیریږي پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي بایز د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي دماغ ده چې ټول وجود کنترولوي کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلې شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهېدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بند وا، نه مې وټکوله. ما ویل تاسو بل خوب اوسئ، ځکه په دیوال را واوخته.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ، که نه نو مغزه مې مې در باد کړی وای. ښځې ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلاره، تا اوس مړ کړم، سر لاس در باد کړې.
وی دا کالی خو یې ټول په وینو سره دي. زویا، تل تا مې زار کې، دا په تا څه شوي دي؟
مورې پلار مې ووهلم.
وسړیا، لږ دې ولې ووهه؟
زه څه ملامت وم؟ لکه غل پر دیوال کور ته راواوخت. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمونږ کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی، هغه و چې نن ورته پټ شوم، ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی و.
وسړیا، ځوان دی، لانډیوالانو همزو له سره ګرځېدل او میلمستیا خو بد کار نه دی، ولې یواسور خرابوې؟
ټول فساد دې د زوی په انډیوالانو کې دی. یو انډیوال یې زه پېژنم، دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالان یې هم دغسې نااهله وبوله. پورته شه، څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو، بیا سر شو.
دا څه بلا وهلی؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
د دې نااهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلید.
سید محمد لالا، داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
تنده یې خبر
نه والا؟ ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه، سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا، زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده.
د واحد پلاره، څه خبره ده؟ له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دی وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي، خامخا بې لارې شوی دی. خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی هلک دی له انډیوالانو همزولو سره، خو به میلمستیاوې کوي. نو دا دی، اوس ورته وګوره، تا ته یې هم ښه پوړونی در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي، دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډری شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟ وسویا، دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته به سترګې وې.
ولې مورې، په ما زوی یې؟ وګوره، ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شو، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
دا سایدی رادیو درنو اوریدون کو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی زی پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.